نشپیر نه بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو نا اورې قدر منوریدونکو د خبرونې ته خراغلاست. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لږ تر لږه 10,000 افغانانو په ګډون پیل شوي دي. د کورونا د وبا پر مهال دا مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکه و، خو سږ کال یو ځل بیا د نړۍ له 160 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات خلک د اسلام د 15مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. حاجیان نن په مینا کې وو او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هیواده د 230 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې راغلی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا د هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 9,000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته شړل شوي دي. د کونړ د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطې او رضاکاره ټیمونه هلته رسیدلي دي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایت په ځنګلونو کې اورلګیدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د ده د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر ځول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کول و. دا لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتره واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 12 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغې ادعا ته وه چې ګنې د روسیې پوځ د ده پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دا نه دي ویلي چې اوسمهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري. او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګپوړي چارواکي به د ناټو له راروانې سرمشریزې مخکې په ناټو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناټو سرمشریزه په راروانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورئ چې د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط تمرکز کړی. د خبره په یو مرکه کې شاربو
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښته ډیر مناسب دي نسبت پخوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاری ده.
په بلخ کې د ښځو یوې ډلې نن د طالبانو په واکمنۍ کې د خپلو حقونو د غوښتنې په پلوي اعتراض وکړ.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي.
د یو شمیر کورنیو له شکایتونو مخبره وو چې وایي طالبان دوی د خپلو بندیوانو عزیزانو لیدو ته نه پرېږدي. نور مطالب هم لرو. په دوهم نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بس کې د طالبانو له لوري د قصاص او نورو شرعي احکامو پر تطبیق بحث کوو.
لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي. دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو لمړی موضوع راخلو د مخدرو موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر UNODC وای په افغانستان کې د مخدرو موادو د کارونې پرتله بل هیڅ خطر همره ګواښوم کې نه دی د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویل دي چې افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او شیشې تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد دی چې خپل په دې هیواد کې هم 3.5 میلیونه انسانان پرې روږدي دي لبلې خو د مخدرو موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې رئیس وای هغه کسان چې له مخدرو موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخابخ دي
د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوی راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ نشې توکي بلل د ادارې پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمېنې کابل لګنې ګونی ډک واټونو کې ډېر خطرونه شته خود نشې توکو پرتلا چې ټول خار او هیوادي وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواښون کې نه دي د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تریاک تولید شوې دي او تر څنګه دا هیواد په سیمه کې د خېخي په تر ټولو ستر تولیدونکو بدل شوې ده د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند دوی د غبرګون پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړ خو همدا پرون یې مشر ملا حبت الله په خپل اخترس پیغام کې دا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولده له بلې خوا د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشې توکو دروغ د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه یې په کابل کې په نشې توکو دروغ د درملنې مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دي درمل ختم دي او ډېر کمزوري روزل شوي روغتیا پالان پکې پاتې دي چې په کم معاشونو کار کوي په راپور کې زیاته شوې دا وضعیت بیا د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ پخې کیدوري له بدن یې د نشې توکو د زهر وستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي حادثه موکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویان نظر هم واخلو خو شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړه په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس ګادا هم د نشې توکو سره د مبارزې او د روغتو کسانو د درملنې په بهیر نیوکه کړې نوموړي په خپل پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خبر کړی ویلي هغه کسان چې له نشې موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای د تبعیض او پیغور سره مخ دي
According to UNODC's
work پروستای شمیری خای چې په نړۍ 2.9 میلیونه کسان په نشي موادو روغتي دي له نشي موادو سره د مبارزې د نړیوالو ورځې په مناسبت موږ د نشي موادو پر وړاندې د 10 اقدامات غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي هغه کسان چې له نشي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي په نشي موادو روغتي کسان د دې پر ځای چې د تداوی مرکزونو ته یوړل شي د نشې موادو د استعمال لامل زندانونو ته چول کیږي بسګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغه د دې کښت لامل مجازات کیږي
خدا سي محل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت بندیز لامل دا خورا ممکنه ده چې قاچاقړونکي هڅه وکړي چې د خېخي د تولید د زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوی خپله لویه لاسته راوړنه بولي خو نږدې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت لمنځوړو راپور نه ورکوي هغه څه چې ښایي څه کال هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت شوی دی
مخکې یادونه وشوه چې ملګري ملتونه سکل له نشې موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتدینو پر وړاندې له شرم او تبعیض یا له پیغور او تبعیض خلاص واخلي د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي دي چې د نړۍ له میلیونونو معتدونو څخه ډېری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخامخ دي په دې اړه نور په دې راپور کې
پاغه مجلس کې پزما کنه نه وځي نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشې موادو موتاد دی د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشې موادو ولګولې او د تشلاس پات شو چې په دې ډول د خپل کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط له امله لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته یې د کورنۍ غړي په خپلوۍ شرمېدل. یوازې شرم نه، بلکې د ده په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون وموند او اوس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وکړه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو، که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده، دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري.
د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشهیي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي، او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغۍ په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغملو روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبوو.
د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده، او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا ښځینه معتاد موجودیت نه مني. ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوزي او درملنه یې وکړي، خو په ښځینه معتادینو شرمیږي، هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بیایي، چې دا کار په خپله سټیګما او معتاد ته په سپکه سترګه کتل دي.
موږ غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو او معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول، او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخله بستر خدمات لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې سږ کال ډیر تمرکز په افغانستان کې د مخدرو موادو پر احتیاط شوی. راپور زیاتوي چې د افغانستان په ګڼو ښارونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولې لیدل کیږي چې نشهیي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له کبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه مې د معتادانو د درملنې د چارو له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره چې کلونه کلونه په افغانستان کې په دې برخه کې کار کړی خبرې کړې دي، او په سر کې مترو پوښتل چې ولې د ملګرو ملتونو په سګنی راپور کې ډیر تمرکز پر احتیاط او معتادانو دی.
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښت ډیر مناسب دي نسبت پخوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاری ده، روحي تشویشونه دي په ځوانانو کې، دا ټول زمينه مسایده د احتیاط نو پیښت. نو زما په نظر باندې کېدای شي عمده علت چې ملګرو ملتونو د یو اړخ نه بل اړخ باندې ډیر تمرکز کړی دی همدغه د افغانستان فعلی شرایط دي.
مننه ډاکټر صاحب. په داسې حال کې چې ډیری نړیوالو مرستندویو ټولنو خپل فعالیتونه په افغانستان کې یا بند کړي یا کم کړي دي، د معتادانو د درملنې لپاره اوس په افغانستان کې دننه امکانات څنګه او څومره دي؟
امکانات د پخوانه ډیر محدود شوي دي. یو ولایت مغه مالی مرستې وي چې اکثره به افغان مراکز چې وي یا د معتادینو د تداوي مراکز په بیرونی تمویلونکو باندې تکیه وو، هغه مرستې کمی شوې دي چې دا مرستې مستقیما د خدمات پرځای باندې تاثیر کوي، ځکه معتاد ته هماغه شانتې خدمات چې ضرور دي نه شي رایه کېدلی، او په ضمن کې مسلکي کسان ټریننګ ته ضرورت لري چې هغه ټریننګونه دي هغه هم متاثر شوي دي. نو د همدې وجې هغه خدمات چې پخوا عرضه کېدل اوس نشته دي، او د تمیلونکو د مالی کمښت له وجې ډېر مراکز فعالیت نه کوي. هغه مراکز چې پخوا فکر کوم 200 شاوخوا کې وو اوس ډېر کم شوي دي، 50% ته فکر کوم راکته شي.
ډاکټر صاحب، بزګر تاسو کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړی، په خپل مو له معتادو مریضانو سره یو ځای کار کړی، او د هغو د ذهني رغونې په برخه کې مهم زیات فعالیت کړی. هلته اوس د مسلکي کادرونو مسله څه ډول ده په افغانستان کې، مخصوصا په دغه خاصه برخه کې، د معتادانو د درملنې په برخه کې؟
لبد مرغه باید ویم چې ډیر زیات روزل شوی مسلکی کسان چې د ایتیاد برخه کې کار کوي هیواد پریخه دی، ځکه اقتصادي شرایط او د اولادونو د خونځي او ستونزه پانتون ستونزه دا ټول په ګډه سره نور مسلکیانو په څنګ کې د متاد ایتیاد په ساحه کې مسلکیان مجبور کړي دي چې نور هیوادونو ته مخه کې د غیر مسلکي ژوند تیرې، یعنی هغه د تجربو نه د غیر د ال دیم نه خو نه چې باید استفاده وشي. لبد مرغه اوس هغه ډېر بد حالت کې.
مننه ډاکټر صاحب. ورسته پوښتنه دا ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې زرګونه روږدي کسان راټول کړي دي. د طالبانو دا طریقه څومره له علمي پلوه له هغو طریقو سره چې تاسو کار پکې کوو او تجربه پکې لرئ له هغه پلوه څومره سمه ده؟
د ایتیاد درملنه ډېر مسلکي او علمي لار ده چې هغه مخکې د بسترې دوه مخکې د هغوی سره د معتاد او د هغوی د کورنۍ سره کار دی. معتاد په خپله خوښه تداوي بستر کې درملنې ته راضي کولو درملنه ډېره مهمه پروسه ده، تر څو چې معتاد او د هغوی کورنۍ په ځانګړي ډول خپله معتاد دې ته نه وي حاضر شوی چې درملنه یې وشي، نو ټول هڅه هغه چې پر شکل باندې هغه بې فائدې ده، ځکه معتاد په مجبورن بې د خوښې راضي په مرکز کې میاشت نیمه شرفم رچی هغه د ایتیاد دوره تیری او بیت ماغه ماحول ماغه چاپیریال ته چې دا ورته نه دی آماده زی، او دغه د دې چې ګټه وکي ما اضافي مصارف دي، او د ام د وخت ام د مالی مصارف چې دې من کیږي هغه اکثر په خو کې دا نتیجه نه ورکي. نو که چیرته په زور باندې متادین د سرک نه راغون شي او په یو مرکز کې واچول شي، اول خو په دغه شمیر متادینو ته خدمات چې ضرور دغه نه ورسیږي. دویمه خبره ده چې دوی متادین نه دی حاضر، هغه یو وخت هم تیر کې به ته چیزی چې مصادق نه نو کېدل شي به ته احتیاط مخه کی.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د معتادانو د درملنې د چارو متخصص ډاکټر فرید بزګر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:09،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر ښځو په یو اعتراضي غونډه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د ښځو چې شمیر یې له 20 اوخت، دا غوښتنه نن د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې د زده کړو او کار اختر مبارکي ورکړي د شعارونو په ورکولو سره یاد کړه.
دا په بلخ کې د یوې معترضې میرمنې غږ دی چې د لوی اختر د رارسېدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې له ازادي راډیو سره شریکه شوې ښیي چې تر شلو ډېرې ښځې په یوه حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د ځینو میرمنو چادري هم پر سر دي، د زده کړو او کار اخترای ورکړی شعارونه ورکوي. د دې ناستې په پای کې یو څلور مادهیز پرېکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
ما از حکومت سرپرست
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپېریال رامنځته کړي.
د فرحې په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د زده کړو اخترای راکړي موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محرومووي. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پریکړلیک کې له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربېره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لېږلي، خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي، خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړي. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې په بلخ ولایت کې یو شمېر میرمنو په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدامونو او نورو شرعي احکامو د تطبیق د ژمنې په اړه چې د اختر په مناسبت د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په ځانګړي پیغام کې ټینګار پرې شوی. په دې خبرونه کې بحثونه کیږي. اوریدو ته راسره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ځینو کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي وایي په میاشتو میاشتو هم د خپلو بندي عزیزانو د ځای او حالت په اړه معلومات نه ورکول کیږي او نش کولای چې ورسره وویني. دوی وایي چې له دې کبله سخت اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه څه نه وایي چې ولې د زندانیانو په اړه کورنیو ته معلومات نه ورکول کیږي، خو حقوق پوهان وایي د یو تورن کس له نیول کېدو وروسته یوازې د هغوی ازادي سلب کېدای شي او له کورنیو سره د اړیکو نیولو یا لیدلو تر څنګ نور ټول انساني حقونه باید خوندي وي.
موږ ټول کورنۍ په تشویش کې ده، په خپه یو، سرګردانه یو، له کاره وتلي یو.
د طالبانو له لورې د نیول شوي لیکوال ذبیح الله یار تره محمد نسیم راضي دی چې وایي په تیر کوچني اختر کې یې وراره د طالبانو له لورې نیول شوی، خو تر دې دمه یې نه له خپل وراره سره لیدلي او نه یې په اړه معلومات ورکړل شوي. نوموړی د طالبانو له حکومته غواړي چې په وراره یې د لګېدلي تور او وضعیت په اړه معلومات ورکړي چې کورنۍ یې ډاډمنه شي. محمد نسیم راضي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډېر زیات وګرځېدو، پسې کابل او غزنی ټول ریاستونه مو وکتل، نه چا مثبت جواب راکړی او نه چا ادرس راکړی، حتی موږ ملاقات هم تر اوسه پورې نه ده کړی. او عیار کې موږ ستونزم نه دلیدلې، نه کوم مسله فعالیت درلود. نو ځینې خلک راته وایي چې فیسبوک کوم پوسټ به کړی نیول سوی به، او ځینې خلک وایي چې په شک او ګمان نیول سوی ده، خو موږ تر اوسه چارواکو دا معلومات هم نه ده راکړی شي. موږ په څه اساس نیولی ده، ولې نیولی ده، څنګه به یې خوښی کوو، که به یې خوښی نه کوو؟ نو موږ له چارواکو چې دا هیله لرو چې د موږ سړی موږ ته وښیي خوښی کې که خوښی کوي نه، نو موږ ته
د طالبانو له لوري د یو بل نیول شوی شاعر حسیب احراری وی خپلوانی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د احراری له نیول کېدو وروسته دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
وا بر ما هیڅ نه میگن
هغوی، یعنی طالبان موږ ته هیڅ نه وایي او د ملاقات اجازه هم نه راکوي. د روغتیا په اړه اندېښمن یو، ځکه هغه ناروغ دی او په ملا او بډوډو کې ستونزه لري. مور یې هم تر اوسه خبره نه ده.
یو بل فعال چې د طالبانو له لوري زندانی شوی شوی و اوس خوشی شوی د نو موغک د نخبرېدو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د په ګډون د ډیرو تازه نیول شویو کسانو یو ستونزه دا و چې کورنۍ ته یې په اړه معلومات نه ورکول کېدل او له دې امله به دواړه خواوې په اندېښنه کې وي. دا چې ولې د طالبانو له لورې د ځینو کسانو له نیول کېدو وروسته د هغوی کورنیو ته معلومات نه ورکول کېږي یا یې هم لیدلی نه شي، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو حقوق پوه سبحان مصبا وایي د یو متهم له نیول کېدو وروسته یوازې د هغه د ازادۍ حق سلبېږي او نور ټول حقونه یې خوندي دي، چې له دې ډلې له کورنۍ سره اړیکه نیول هم د متهم حق دی. ښاغلی مصبا ازادي راډیو ته وویل
کله چې څوک نیول کېږي اصل په دې ده چې په مجرد د نیول کېدو باندې باید هغه مدافع وکیل ته لاسرسی ولري، او بل اصل دا ده چې د خپلې کورنۍ سره باید اړیکه ونیسي او د دې تر څنګه شکنجه نشي، په خپل سر باندې یو حالت سره مخامخ نشي چې په اقرار ترینه په زور واخلي. د دې تر څنګه د عادلانه محاکمې بحث ده چې محاکمه د قانون پر بنسټ په مستقله توګه مخته ولاړه شي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ادعا کړې وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې زرګونه افغانان زنداني شوي، ځورول شوي، تر تم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. یاد سازمان هم دا ډول طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
شهره تمنا چې لزدا کړو به برخې شوې ده، د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د ځان او یو شمیر نورو ښځو لپاره د یو ښځینه پلورنځي په جوړولو سره د کار زمینه برابره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي او په زرګونو ښځې او نجونې په کورونو پاتې کېدو ته اړ کړي دي. شهره وایي دا چې له زده کړو بې برخې شوې او نه غوښتل په کور پاتې شي، په ډېرو کمو پیسو یې د ښځو دا پلورنځی جوړ کړ.
یویش کلنه شهره تمنا چې د بدخشان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصله ده، په دیو وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توک یو پلورنځی پرانیستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د بل کار هڅه یې وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت یې دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د خزینه او وسایلو لومړنی پلورنځی دی چې د یوې ښځې لخوا جوړیږي.
دا پلورنځی مو چې جوړ کړی لګښت مو ورته په پور واخیسته. په لومړۍ ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل، تر څو چې پوهنتون خلاصیږي او خپلو زده کړو ته دوام ورکوو. د سوداګرۍ له لارې هم پرمختګ کولی شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دې د کار هرکلی کړی. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستاني نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړې او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځی په بدخشان ولایت کې د ښځو لپاره د سودا اخیستلو مناسب ځای دی.
موږ دا پلورنځی ځکه جوړ کړ چې ښځې نشي کولی په آزاده توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځیو څخه پیر وکړي.
شهره تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړی، بلکې یو شمېر نورو هغو ښځینو محصلینو ته هم د کار زمینه برابره کړې چې پوهنتون ته لتلو منع شوي دي. د دوی له ډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولی شي خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو، زه په کور کې وم. خو کله چې شهرجان دا پلورنځی جوړ کړ او زه هره ورځ دلته بوخته یم، او زه کولی شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازاتو پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر ښځې د اختر د جامو او خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغو میرمنو څخه یوای چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، په بدخشان کې د ښځو د یوه پلورنځي په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښ یم چې زه کولی شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې یو محصله ده، له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منع شوې غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو او بېکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهره تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو کاروبارونو له پیکه کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي و چې نو دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تیر ورځې نړیوال بانک هم افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړ چې د سوداګرو ښځو لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د ښځې سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو ښځو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهرت منا هیله لري چې سوداګري به یې وده وکړي او یو ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د شپې 9:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لږ تر لږه 1500 افغانانو په ګډون پیل شوی دی. د کورونا د وبا پر مهال دا مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکاو، خو سکال یو ځل بیا د نړۍ له 1.2 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات مسلمانان د اسلام د 15مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی دي. حاجیان نن په مینا کې وو او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هیواده د 213 تنه افغان پناه غوښتونکو د استلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوی دی چې دا افغان وګړي د ترکی له بیلابیلو ښارونو څخه استل شوی. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکی ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د سږني کال له پیل راهیسې شاوخوا 9000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. د کونړ د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې اور لا هم بل دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطې او رضاکار ټیمونه هلته رسېدلي دي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشیا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د ده د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کولو. دا لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتره واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 11 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغه ادعا ته و چې ګنې د روسیې پوځ د پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دا نه دی ویلي چې اوس مهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري. او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګ پوړي چارواکي به د ناټو له راروانې سرمشریزې مخکې په ناټو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناټو سرمشریزه په راروانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کیږي. طالبانو د تیر سیشن به پرس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د پنځو کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی و جمعات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مودي د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه میلمنو ته خره خلاص تویو. ښاغلی مصباح صاحب، لومړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اختریس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت د پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نوې کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګا پتیرو قوانینو کې لکه دی 1920 کال اساسي قانون کې په درې ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلای. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به خپل ځایوي یعنی تطبیق به وسی، خو محاکمو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث داشت. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام و شرعي مجازات و بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهاتو باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهاتو لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفاف اوسي، شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دغه کم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې باندې چې طالبانو تحریک پورې اړه لري، تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري. لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسی هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ته په کتاب لیدل نو د دې په حق له د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق له لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، ځنګ پکې راولي او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مصباح صاحب. عزیزی صاحب، تاسو ته درځو. لکه څنګه چې مصباح صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مصباح صاحب وویل چې د افغانستان مخکینی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوي او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو، تاسو څه پکې وایئ؟ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د وروستیو څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د دیخوګي برنامه ته سلام علیکم وایم او او د تاون ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلند را کړی دی او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې حق مطالب چې د قصاص په حساب کې دی او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دی یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی دا څه نه دي چې دا مولا حبت الله دا څه اعلان کړی دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بل اخره زمينه مساعد شوی. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نلري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې دا نافذه قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیز صاحب، بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مزبا صاحب یادونه وکړله، په تېرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویلې چې شریعت په هغو کې مستقیما ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوي دي، خو د حدودو سزاګانو نه تطبیق کېدې، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلې چې دوی د 22 میاشتو په واکمن نیکی داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځین نور سزاګانې تطبیقيږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق د اخر مجرم نه دي. په هغه وخت بلخره نفر مجرم بلخره جنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بلخره په هغه باندې بلخره د حکم بلخره مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزی صاحب عزیز صاحب، کله طالبانو دغه سیستم تراسو د طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوې، ورسته فیصله مولا حبت الله اخندزاده تللې و، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوې چې ورسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم صادر کړی دی. دغه محکمو ته کراشو، دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
را کوم جدیزه توضیح در کوم.
بله
داسې دي چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او پدې کې درې محاکمه کې محاکمه ابتدایي کړي، مرافعه کړي او استیناف کړي. پدې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. حق کسان چې متهم په جرم کې دي، حقوقي تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په تزاورول باندې، بل اخر په خپل باندې اعترافات اخیستل کیږي، او بل اخر دا کارونه تر سره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوق د لخر قصاص وکي، هغه ته تعزیر وکي، هغه ته لاتو کوب وکي، یعنی د متهم د حقوق په اساس برنامه باندې دا محاکم تر سره نکيږي. یعنی متهم وکیل نه لري، دا د محکمه قانوني به لخر دا احکام صادر ندي شوي، او دا تسان چې په صورت به حاکم باندې به لخر حق تسان اتفاقا ناپو خلکي، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی او در مدنی قانون به معنی در جزایی به احکام باندی در اسلام پرانا که حقوی باندی نپویدید. هر شک شهقوی تا بلاخره فکر و چیچی دا بلاخره متندی بلاخره در اسلام پنام که به حقوی باندی بلاخره تغییرات او بلاخره قصاص اجرا کیدی.
منان عزیز صاحب، مصبا صاحب کراشو هم دغه خبری تا چه مخکی عزیز صاحب یادونه وکرله، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پوری نه پویږو چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي آیا له مشروعیت څخه برخمن دي آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي مدافع وکیل لري نه لري آیا دا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي
و ډیره مهمه مسله ګوري دلته څو خبرې دي کله د حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخو کوو حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره د 108 او 109 آیات کې دا بحث واضح شوی ده او دا شرعی نصوص دی دا ستونزه حل ده مگر مشکل اساسی بیلتا دی قانونیت لعرخه پا تدبیق دی مجازات که ده پا پروسیجر دی محاکماتی که ده اصل پا حقوقو که و کچیر تا یا محاکمه منگا عادلانه گرنو دلتا چو اساسی رکنه دی او دیده تر چنگه او چه شرایط دی چه پیاو محاکمه که باید به نظر دیونی گلشی دی ارکانو پا جمله که پیاو قضیه که دیو مستقل قاضی دی چه دی قانون پر بنسط باندی ووسی دیو مستقل چارنوال او دیده تر چنگه متهم او تر چنگه مدافع وکیل دغه مثلث دیر مهمه ده یعنی متهم تا اساسی حقی چه دی مگر دیر نسوا دواتیم کال پا اساسی قانون پا دوادیر شما ماده که پی بحث راغله و چه مدافع وکیل بشتون لری با طول و جریاناتو که دی مدافع وکیل ترسانگا دی آقا اصل چه منگا دی برات زمه حالت چه اصلی حالت ده و یا متهم چه ترسو دی زی صلاح محکمه دی حکم پر بنسک مجرمونه پیجندل شی آقا یا و عادی شخص ده د دغه اصل مراته ولدی اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی یا به اقرار یا به شهود موضوع وسی نو اقرار کچیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تور په نور موارد اوس پښتا وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کی چې هغه ستره محکمه ده عدلیه وزارت ده لوی څارنوالي ده د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده دوی مدافع وکیلان انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان و توانیده و مستقل انجمن جور کرده و 5500 وکیلان و کار که و دای مدغم که به تعدلی وزارت تلکه پخواه هم اندسی بود. لوی سارنوالی یک اصلی مسیر نمون حرفه کرده یا ضعیف نهایتی جور کرده. قضا هم پا اغا رقم سرده چی اغا دی قضا ساختارو که چی مثلا دره کس قاضیان چی حکم پا عدلانه توگه دی رای و پربنسر صادر کی هغا تلل ده یو کس قاضی ده دری سلور مفتیان دی او هغه هم ملایان دی مدرسه فارغ دی تجربه نه لري دی قضا په ارتباط باندې داستون زده بیرته کراشو قانونیت تا قانون وس دی فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې دی قانون مرجع مشخصه ولا قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده دی قانون مثلا دی اساسی قانون مرجع لوی جرګه کېدل دی عادي قوانین مرجع پارلمان و په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده اوس یو شخص ده د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای هغه په 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي دا لړۍ نو د قانون له لحاظه د افراد له لحاظه چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی پوی کسان وسی هغه البته قاضیان دي اغه ولار دلته په خوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل نو په دې اساس باندې دا لړۍ دا محاکماتو اصول صحیح نه دی عادلانه نه دی په وسنی وضعیت کې نو عدالت نشي تضمینېدلی
مننه امس باسب عزیزی صاحب کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل د بشري حقوقو ډلو من جمله د بکن نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان نړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي دلته خبره ده کله چې د قوانینو راځي معمولاً افغانستان نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متعهد دی او طالبانو هم ویلی چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو سل په سل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کوي بلکې حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس را ویلي، دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسایل باندې نه پوهېږي، ځکه چې یو په شریعت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب کراش بخنه غوارم ستاسو نه بحث قطع کوم. موږ اتهام نه واردو ناپوه خلک که تاسو ورته وایې همدغه ناپوه خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوری نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو، د عدالت کلک ملاتړ کوو، په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوری نظام تر کنټرول لاندې و خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولې
موږ ډیر راپورونه
درلودل؟ کچېرې
اجازه راکړئ نوري صاحب، اجازه راکړئ چې ما خبره خلاص شي بیا به تفسیر وکړي. بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډیر فساد و، تا قضا که هم فساد موجود بود، هر تا هم شریعت سل پسل تطبیق نکیده. او سم خود در شریعت در سیمبول پنام کده، در شریعت پنام که عدالت تر پخولان دیده است. یعنی حق کسان چه دستلا در شریعت ادعا کهید شریعت درستی وایی، در حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود اشتباهات، طول حدود لکه حتی قصاد ده زنا حکم، ده شرب خمر، ده لواد، ده طول بالاخره جرائم چی دی؟ به شبهات که بالاخره دقیقی جی، دفکی جی. حقوی بدی امر که قطعا دقن نلری، یعنی باور نلری. هر صبح چه حقوی تا به صلاح ده متهم پشکل، حقوی تا لاسرافی، حقوی ایل به صلاح، به صلاح ده محاکمه سلاسی نهد، ایل تحقیق نهد، ایل وکیل مدافع نهد. بلخه تعقوی باندې خپل په نظر باندې بلخه تطبیقی دا اصلا دین پتی ندی راغلی چې خلق ته وجدي د خپل دین اصلي رسالت د پیغمبر اصلي رسالت د خلقو د احیا دی، یعنی د حیات حفظ کول دی. دا اساسی مقصد د شریعت د حیات حفظ کول دی، دا ندی چې بلخه خلق په سلا وجدي. حیا دا صحیح دی، بلخه په قصاص حیات یا اولی الالباب په قران کې دا راغلی دی چې دا د سلا په قصاص باندې په ټول په بل خلک د بل حیات د سلا د حیات په توګه څنګه شو دي. مګر دا څه دي چې حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایتکاران، حق آدم کشان چې واقعا چې د محکمې زیر سلا په اساس باندې مجرم کنل کشي په هغوی باندې قصاص تطبیق شي، نه به هر متهم چې بالاخره په دیز له طی مراحل نه بالاخره په هغوی باندې قصاص تعقیل شي.
مننه مصباح صاحب، داسې د مختلفو لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کېږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه ښایي مختلف تفسیرونه وکړي، او دا ډېره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کېږي. که په دې اړه لږ رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغل رو پیروان لرو، دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاګانې چې ټاکل کېږي کوم اساس باندې؟
که دا مسله خو په افغانستان کې حل ده، افغانستان کې موږ مدني موارد لرو او د دې تر څنګ جزایي موارد لرو. د مدني مواردو کې موږ د مدني قانون چې په 1955 کال کې جوړ شوی د څلورو فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوي دي. د جزایي مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفي فقه پیروان دي، د حنفي فقه نه اخیستل شوي دي، او شخصي احوالو کې د همدغه اساسي قانون په 1923 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې، هغه بیا د جعفري فقه موارد هم په نظر کې نیول شوي دي. نو دغه د جزا کود چې وزیر ولس کې نافذ شو، او د دینه مخکې چې په 1955 کال کې قبل پخوانی د جزا قانون و، په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوی دي، دا فقط اندغه فقهي احکام دي بل څه نه دي ولی ساده شي وي دي اوس مونږ خو یو بل مشکل داله رو چې دغه وس شو سره مخامخ یو کنه چې مونږ ملا قاضیان نن سبا په مختلف و منابع و باندې دوی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې خپل ذهن هم حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلد الاحکام سید شرح مجلد الاحکام دغه ول اساتلس و مادي چې وي د په دغه جریان کې هم مرتکلي مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. دا قانون چې جوړ شوی ده دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو د اقتصاد پوهانو د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوي او نړیوال ستانډرډونه هم په نظر کې نیول شوي ول. نو په دې اساس باندې دغه د قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعی چې د شریعت ده
بل.
یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي. خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دغه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي. ځکه د تعذیری مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم داده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې د قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه ده قانون به تفسیر و توضیح به ورکوه ځکه قانون کې ګونګ حالت شته دي.
ډیر وخت نه لرو کلې زړه لاندې کې مهرباني.
او نو وسته موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دي هغه حقوقي پوها نه لري هغه شته. یعنی دا وضعیت یو هرج مرج سره مخامخ شوی ده پندغي کې عدالت نه تضمینی تر ټولو هم داسونه هم دغه کده.
مننه مس بس عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نور هم د طالبان سره محکمې ویلي چې 115 یا کسان په اعدام محکوم شوی دي. آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو تا د ادای یوازې په حاکم نه دي چې تا غیر قانوني به سلا په شکل کیږي. یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت کې په حتی په قریجات کې په متوجه خارونه کې په ولسوالی او چې بالاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم من بالاخره حتی بالاخره سرعی محاکمه هم اشته دید. یعنی داستی دارد یعنی دوست بدن نو و دی وضعیت داستی بد حالت دیچی یعنی چون مملکت دخلا در قانون موجوده
بلد.
قانون اساسی نشته، حکم تقتضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانونگذاری نشته، هیچ چی نشته. یعنی در حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا مشکل دادی.
عزیز صاحب کلن رته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدامه ده په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي. فکر کوي چې دغه سزاګانو عملي کېدلو څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي؟
داسې دي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې په دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې دا جریان همداسې بسرات کارونه بلاخره جریان درلوده. دا په خلکو باندې بد اغیزه لري، روحن بد اغیزه لري، فکرن بد اغیزه لري او بسرات احساساتو لخوانه بد اغیزه لري. د شریعت تطبیق کول داسې دي از چې حدود جاری شي د شریعت پرناکی داخل پیم نی مطلب دا سه کارونه اصلا د شریعت لخوانه ده نکیدی. دا مشکل دادی چې حقوی به صورت اخپل نظر او سلیقی او ذوق او در صورت سوء برداشت که دیل آخر دا سه کارونه تفسره که او مسلم کتاب الاخره دا اسلام هم حالتا با دنیا که به صورت بد شعری معرفه که خلقت هم اغتمن که او بیل آخر دا کارم دا غسین دوید که پر رشتیاتو که چې د اسلام پرناکی خلق قصاص کیږي چې شریعت بلغره وخت دا خو مشکل نه ده. ځکه شمون مسلمانانه افغانستان بلغه ملت مسلمان دي.
منتها داس دي چې دا پروسه چې د علاقه کې مسواک کوي دا پروسه د اول تر اخره په لور په غلطه باندې نسب سلام الله دا پروسه غلطه وي دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونټ او د شریعت لپاره د لغره استفاده دي کی موجود دي
مننه کور ودان د دینی چارو په لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مسباچی د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.